پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم تاسو د رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري تایر روشان مختوړي السلام علیکم. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر ادعا کړې چې د افغانستان له زندانونو نږدې 90% خوشي شوي طالبان بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي. دا هغه ادعا ده چې طالبان پخوارت کړې وه، خو د امنیت شورا ویاند وایي چې له بنده یو شمېر خوشي شوي طالبان یې بیرته په جګړو کې وژلي دي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو په سلو کې نوي د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی او ولسمشر جو بایډن د امریکا د نوې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي د هیواد له زندانونو د خوشي شویو طالبانو 90% بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ښاغلی اتمر د څرګندونې پرون د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې طالبانو د سولې د موافقې پر بنسټ خپلې څو ژمنې ماتې کړې. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د هغو 50 طالب بندیانو نوملړ یې چمتو کړی چې له بنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوي دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې خوشي شوي طالب بندیان په خپلو کورونو کې عادي ژوند کوي. په غور کې د کووید 19 د ناروغانو په روغتون کې اور لګېدلی. د دې روغتون رئیس غلام نبی یګانه وایي چې دا اور د ګاز د یو بالون د چاودنې له کبله لګېدلی. ښاغلی یګانه وایي روغتون لا هم د سوځېدو په حال کې دی، خو د نوموړي په وینا پیښه که څه هم انساني تلفات نه لري مګر خورا زیات مالي زیان یې اړولی دی. د غور چارواکو ویلي چې اطفایه سیمې ته رسېدلې او د اور د کابو کولو لپاره هڅې روانې دي. د ننګرهار ولایت چارواکي په شیرزاد ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په برید کې د 13 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې نن سهار خپور شویلې چې په وژل شویو کې د طالبانو د سرې قطې 14 وسلوال او همداراز د خالد په نوم یو سرګروپ له خپلو دریو ملګرو سره شامل دي. بیان زیاتوي چې په دې بمبارۍ کې د طالبانو د سرې قطې 10 تنه وسلوال هم سخت ټپیان شوي دي. طالبانو د دولتي چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایډن د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوری اعلان کړ. ښاغلی بایډن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. ولسمشر بایډن د روسیې پر تهاجمي اقداماتو انتقاد وکړ او د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنو، انټرنیټي حملو او د مسکو لخوا د خلکو د مسمومولو ته اشاره وکړه.
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسېدلی دي.
جو بایډن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې واضحه کړه چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د دې اداره په نړۍ کې د رهبرۍ په تړاو کوم اقدامات وکړي. بایډن وویل چې امریکا به په جرمني کې بیرته خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. په یمن کې به د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف تر مشرتابه لاندې له پوځي عملیاتو د امریکا ملاتړ پای ته ورسوي. د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ جانسن اند جانسن د حکومت له مسؤولو چارواکو غوښتي دي چې په بیړنیو حالاتو کې د دې کمپنۍ لخوا د کورونا وایرس پر ضد د جوړ شوي واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي. که دا غوښتنه ومنل شي نو دا به په امریکا کې دریم واکسین وي چې خلکو ته ورکول کیږي او په دې توګه به په دې هیواد کې د کورونا پر ضد د واکسین کمپاین زور واخلي. د جانسن اند جانسن واکسین ل لوجستیکی اړخ ځینې امتیازونه هم لري، او هغه دا چې د فایزر او بیو انټیک د واکسینونو په څیر دوه ډوزه نه غواړي، او د ته هم اړتیا نه لري چې په کنګل وهلي حالت کې واستول شي. د امریکا د خوړو او درملو د ادارې لخوا یو ټاکل شوی مشورتي کمیټه به د روانې فبروري میاشتې په 26مه نیټه د جانسن اند جانسن د غوښتنې په اړه غور وکړي. اورسته خبر د قرغیزستان په خوانی صدر اعظم کوبانیچ بیگ جمالیوف چې له 2015 کال راهیسې د پارلمان غړی دی د اداري فساد په شک ونیول شو. د ملي امنیت لپاره دولتي کمیسیون پرون وویل چې جمالیف و د تحقیقاتو پر مهال له محاکمې مخکې د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې وي. د دې څیړنو جزئیات معلوم نه دي، خو ویل شوي چې د درغلۍ له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د جایدادونو په قولو کې د هغه د رول تورونه پکې دي. جمالیف په قرغیزستان کې پر ګڼو دولتي څوکیو کار کړی چې د ترانسپورت او ارتباطاتو وزارت، او په 1998 کال کې د صدارت څوکۍ هم پکې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي سره په کتنه کې وویل چې له زندانه خوشي شوي اکثر طالبانو بیرته وسلې راخستي او جګړې کوي. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ واوري چې بدخشان د شورابک بنچاري په بشپړې دوري یو شمېر وسایل ورسېدلي او کناسب شي، مرکز فیض آباد او شاوخوا بل برېښنا برخمن شي. د پاکستان د حکومت اپوزیسیون د عمران خان د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو نیت کړی.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد
دوش مارچ نہ بعد لانگ مارچ قافلے لٹول ملک سے خاد اسلام آباد پر لور روانی گی.
پریخ پرون کی تروی بجے اشمیر نور مطالب ہم لا سج رڑو اور تلش د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمروی د افغانستان له زندانونو څخه د خوشی شوی طالب بندیانو 90 سلنه بیرته د جګړې ډګر ته ستنه شوې دي. شاغلی اتمر دا څرګندونه د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره په کتنه کې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وای طالبانو د سولې اړوند په 3 برخو کې خپلې ژمنې ماتې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی دی چې له بند له خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وشل شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان حکومت یو ځل بیا جګړې ته له بند څخه د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې، خو دا ځل شمیر د بل هر وخت په پرتله زیات یاد کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي 90 سلنه هغه طالب بندیان چې د افغانستان حکومت له بند آزاد کړل بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي دي. خغلی اتمر د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي محمد ابراهیم طاهریان سره لیدنه کې طالبان تورن کړي چې د سولې اړوندې په 3 برخو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. جګړې ته د 90 سلنه آزاد شویو بندیانو سرول، د تاوتریخوالي زیاتول او له القاعده ډلې سره د اړیکو دوام هغه 3 برخې دي چې د بهرنیو چارو وزیر له قوله طالبانو یې په کولو سره په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. لدی وړاندې د افغان حکومت ډیر شمیر نور لوړ پوړو چارواکو هم جګړې ته لبنده د خوشی شویو طالب بندیانو د تلو خبره کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د 500 هغو طالب بندیانو نوم لړی چمتو کړی چې لبنده د خلاصېدو وروسته د جګړې په ډګر کې وژل شوې دي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ
طالبانو دا ژمنه کړې وه که بندیانې خوشی شي خشونت به کموي، او طالب بندیانو دا ژمنه او قسم کړی و چې دوی به د جګړې لیکو ته بیرته نه ګرځي. بندیان خوشی شول، نه طالبانو خشونت کم کړ او نه بندیان د جګړې لیکو را وګرځیدل. تقریبا موږ د 500 تنو غو بندیانو لیست لرو چې له خلاصون وروسته په جګړه کې وژل شوی دي.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني. طالب بیان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل خوشی شوی طالب بندیان په خپل کورونو کې دي او عادي ژوند مختوړي.
دغه دا ز پکلا کړه دوم ما ول خو هغه زندانیان چې خلاصي ټول په خپل شخصي ژوند او کورونو کې بوختي او عام خلک دي وس او خپل ژوند پاتې عمر په مخ وړي. بل دا خبره چې دوی وایي چې ځینې شهیدان کړي شهیدان دا سکر چې په خپل کورونو کې واته ځینو ته ستړي مشه لپاره ملمانه راتلل.
د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د هوکړې پر بنسټ لخوا زندانونو 15,000 طالب بندیان آزاد کړل. د د دې ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې خبرو لپاره د خنیت خودو پونم 155 نور طالب بندیان هم خوشی کړل. خو د بندیانو له ازادۍ او د تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د افغانستان حکومت په واضح ټکو په دې کار پښیمانی وښوده. تر دې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسال امرالله صالح دا کار د حکومت تیروتنه وبلله. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو ورکچی پلاوي په ځلونو غوښتنه کړې چې پاتې نږدې 1000 زندانیان هم باید د افغانستان له زندانونو خوشی شي. هغه څه چې افغان حکومت ورسره مخالفت ښودلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
چارواکي د بدخشان په مرکز فیض آباد کې خلکو ته د زیرې ورکوي چې ډیر ژر به له سمې برېښنا برخمن شي. د کوکچی سیند د فرعي څانګې رئیس سید احمد ناصری وی چې د شورابک د بند د جنراتورونو د تړلو چاري روان دي.
یک قسمتی اعظمی از جنراتورها و وسایل تجهیزات خودریزی که مربوط به جنراتورها می بود ای به بند برق شورابک رسید.
د اوبو او برېښنا د بند ته د وسایلو در رسیدو خبر ورکوي چې یو شمېر نور وسایل هم په لار دي. شغل ناصری د شورابک د بند د نور وسایلو در رسیدو په ارتباط ویل چې تر کابل پورې را رسیدلې دي. ټاکل شوی ده چې دا پروژه د وري په میاشت کې پرانستل شي. د شورابک د بند چارو له بشپړې دوسره به د بدخشان په مرکز فیض آباد او شاوخوا سیمو کې تر 19000 ډیرو کورنیو ته برېښنا ورسی شي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د شورابک بند په ګډون په افغانستان کې تر کار لاندې بندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
اوس مهال د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په ټول سلوي بندونو باندې کار روان دی چې د دغه بندونو جملې څخه ځینې د اوبو بندونه دي، ځینې د برېښنا بندونه دي او ځینې د اوبو او برېښنا دي. په بندونه په درې ډول دي، لکه موږ په درې برخو تقسیم کړي دي چې ځینې بندونه د برېښنا دي، لکه د شورابک بند دی، حیوان د برېښنا بند دی، همدارنګه کجکي بند، سودار برېښنا او د اوبو کمال خان بند یا د برېښنا د اوبو بند دی. او ځینې بندونه دي لکه سلطان بند شو، یا پلتونی بند دی، یا تورای بند دی، یا داسې نور بندونه دي. هغه بیا یوازې د اوبو لګولو لپاره دي. نو اوس مهال په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. د دغه جملې څخه د درې بندونو چارې بشپړې شوې دي چې کمال خان بند دی، شورابک بند دی، او په کابل کې د شاه و عروس بند دی. د دوی چارې تر 95% حتی تر 100% پورې بشپړې شوې دي. د کمال خان بند ادګيري روانه ده، همدارنګه د شورابک بند چې په بدخشان ولایت کې موقعیت لري داغه چارې بشپړې دي، همدارنګه په کابل کې د شاه و عروس بند 98% چارې بشپړې شوې دي. دغه درې لوی بندونه په روان کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شي او د نورو لوی بندونو چارې روانې وي چې هغه په خپل نیټو باندې ګټه اخیستنې ته وسپارل کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې په واورې چې په ایران کې یو شمېر مدني فعالانو اندېښنه ښکاره کړې ده چې د کوردانو فعالان د حکومت له لورې نیول شوي دي. مخکې تر دې چې د راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خپرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل نوې ګڼه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څېړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظفې ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظفې شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړۍ نیټې له مهلت څخه په شاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دنده سپارلې چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوي، خو دې ته لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقې عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. دنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ټرمپ ادارې ژمنه کړې و چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقې په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپل نوې ګډه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقې له مخې پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لا راوروي. ورسپانې د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هلی کې دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ټرمپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ټرمپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2.5 زرو ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهال چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي که نه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
په ایران کې د مدني او بشري حقوقو لسکونو ټولنو د دغه هواد د چارواکو له لوري د ګڼ شمیر کوردو فعالانو پرنیونو اندیشنه ښکاره کړه. کوردان چې اکثره سنی مذهب دي په ایران کې لراز راز فشارونو سره مخامخ دي. دغه ټولنو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د نیول شویو کسانو په اړه چې د ډیرو برخلیک نامعلوم دی او ایراني چارواکي خپلوانو ته د توقيف د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکوي خبرګون وشي. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو ودیش مؤسسو او مدني ټولنو په یو لیک د یوې نیمه میاشتې په لړ کې په ایران کې د ګڼ شمیر کوردانو نیونو ته د نړیوالې ټولنې د فوري پاملرنې غوښتنه وکړه. په دغه لیک کې د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران د بشری حقوقو کمپاین د نړیوالې بخښنې یا امنیسټي انټرنیشنل او د کوردستان د بشری حقوقو شبکې په شان مؤسسو لاستی کړی دی. د ته په اشاره چې ایرانی چارواکو تر اوسه پوری د دوغونی ونو د دلیل پاړه هیڅ راز معلومات ندي ورکړي، په دې اندیشنه څرګنده کړي چې ایرانی چارواکي به وروسته په محکمو کې د امنیتي جرمونو په نوم په زور له هغوی څخه اعترافونه واخلي. د راپورونو له مخې د جلیل ولسمې د رواني دلبې تر 14 پورې لږ تر لږه شپږ نوي تنه کورد مدني سیاسي فعالان او محصلان د ایران په غربي آذربایجان، البرز، تهران، کردستان او کرمانشاه ولایتونو کې نیول شوي دي. د هغوی په منځ کې 8 ښځې هم شامل دي. د خبرو سرچینو پر اساس اکثره کسان د محکمې له حکم پرته نیول شوي دي. د ودرش بشري حقوقو او مدني مؤسسو په لیک ویل شوي د هغو کسانو په منځ کې چې نیول شوي لږ تر لږه د 40 تنو هیڅ درک نه لګی شي او چارواکي د هغو د برخلیک او د توقيف د ځای په اړه د هغوی کورنیو ته هیڅ ډول معلومات نه ورکوي. په دې لیک کې همداراز په ایران کې د بشري حقوقو پر پراخو او منظمو سرغړونو د نیوکې ترڅنګ ویل شوي د دې لپاره چې د خپل سرو جبري ورکولو شکنجو او نورو بدو سلوکونو عاملان تعقیب او محاکمه کیږي نه او له دولتي چوکیو نه لري کیږي سخته اندیشنه لري. په دې لیکې دې ته هم اشاره شوې چې نیول شوي کسان د مدافع وکیل له لرلو بې برخې دي او له همدې کبله له سختې شکنجې او بد سلوک سره مخامخ دي. د کوردانو د بشري حقونو د راپورونو له مخې په 2000 میلادي کال کې څه باندې 1500 کوردان په امنیتي جرمونو تورن شوي چې د هغو له منځه لږ تر لږه 109 تنه په حبس محکوم شوي او 4 تنه اعدام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د حکومت پر ضد د یولسو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ وای د راتلونکو میاشتې پښپښوښتمه نیټه به پراخ ستر اعتراضونه پیلوي. دغه غورځنګ چې پی ډی ایم ورته وایي د سنا د انتخاباتو په اړه هم خپل دریس روښانه کړی دی. دوی پرون په اسلام آباد کې غونډه لرله. د پی ډی ایم د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دا غونډه چې پرون تر سره شو پکې د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشر مریم نواز په مشرۍ پلاوي د پیپلز پارټي د شریک مشر بلاول بټو سرداری په مشرۍ پلاوي د عوامي نشنل ګوند میا افتخار حسین د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکسي د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپا او نور مشرانو ګډون پکې کړی وو. تفصیل د اساجي رډو د مشال څنګه د خبريال اسرار عالم مومن پورا پور کې.
پرون په اسلام آباد کې د شاوخوا 1500 تر غونډې وروسته د شپې نه وخته خبری کانفرنس ته په خپل وینا کې د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې د حکومت خلاف بلنګ مارچ کوي او د سنټ انتخابات به په ګډه سره کوي. البته نوموړي پر دې اړه لږ څه ویلو ډډه وکړه چې لانګ مارچ به څو ورځې وي.
26 مارچ کو پورے ملک سے لانگ مارچ کے قافلے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے.
دا وای د شپږویشتم مارچ نه بعد لانګ مارچ قافلې لټول ملک څخه د اسلام آباد پر لور روانيږي. په پیډیم کې شامل ټول ګوندونه بعد سنټ په انتخاباتو کې د یو بل مقابله نه کوي او شریک کاندیدان به ودروي. د حکومت پر ضد د عدم اعتماد تحریک پر راوړلو او له اسمبلی او د استعفو په ورکولو به له سنټ انتخاباتو وروسته غور کوو. تر څو چې د سنټ انتخابات نوې مکمل شوي نو پر دې حتمی پریکړه نشو کولی. د پاکستان ډان رسپانه وایي سینټ انتخابات په پراتون کې میاشت کې کیږي خو الیکشن کمیشن ورله لا هم مشخص نیټه نه ده ټاکلې. بلخوا د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخکښ او بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د پی ډی ایم له لانګ مارچ نه نه ویریږي او جمهوری عمل به روان وي. نوموړي پرون قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د اپوزیشن ګوندونو له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو خبره هم دروغ شوه.
نن هر څه په ډاګه شول. نن ټولې چیرې بے نقابه شوې. د اپوزیشن ګوندونو غړي خو نن د استعفاګانو ورکولو لپاره راغلي وو خو پته نه لګي چې په یو شپه کې د دوی دریس څنګه بدل شو. خدا یو راز دی او زه یې په ډاګه کول نه غواړم.
دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونو د عمران خان حکومت ختمول لپاره د روان کال د جنوري 1.5 نیټه ورکړې وه او دوی ویلي وو چې د حکومت ختمول لپاره له اسمبلی او د استعفاګانو ورکولو په ګډون یو شمېر لارې لري. خو د پی ډی ایم ویاند میا افتخار حسین پرون د زیارت په ورځو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې استعفاګانې ورکول د دوی په حق کې نه دي بلکې د په خبره دوی د سینټ په انتخاباتو کې برخه هم ځکه اخلي چې د حکومت خلاف خپل پوزیشن مضبوط کړي.
استعفا به هله ورکو چې کله د حکومت ختم سي او د سینټ انتخابات نه کیږي. که په استعفاګانو ورکولو سره حکومت ته سهولت ملاوي نو موږ دومره ساده نه یو چې استعفا ورکړو. موږ ته ماهرونو ویلي دي چې له دې سره د سینټ انتخاباتو مخه نه سي نیول کېدای. نو موږ پریکړه کړې چې په سینټ انتخاباتو کې به برخه اخلو. که موږ برخه نه اخلو او استعفاګانې هم ورکړو نو په پارلمان کې به د دوی غړو شمیر نور هم زیات سي.
یې ته مزید اس کی تعداد بڑھ جائے گی.
د د کراچی جرنلزم څنګه استاد توصیف احمد وای د پی ڈی ایم غړو پر رویو کې لچک ذکر راغلی چې دوی پر دې پوه شوي چې پوز عمران خان ملاتړ نه پرېږدي. د په خبره پی ڈی ایم د فبروري پورې د حکومت د ختمولو خبرې ځکه کولی چې کېدی شي د اسټیبلشمنټ یوې برخې ورته په دې لړ کې د مرستې ویلي وو خو هغه سې ونه شول. توصیف پرون د زیارت په ورځو په مشال ډوته وویل ښکاري داسې چې اوس به اپوزیشن ګوندونه له عمران خانه د سمدستي استعفا غوښتنه هم پرېږدي او د راتلونکو انتخاباتو پورې به یوازې خپل سیاست کوي.
مسلسل جلجہد کے بجائے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا ہے پی ڈی ایم والوں نے.
پی ڈی ایم دا پر لپسی مبارزے کولو پر جائے لنڈ لا رکھ پل کڑا خودی پر دے پوس ول چ پوس اس ہم دے عمران ملا تڑ کوی زک دے نواز شریف لہجا غلی سو او دے مولانا فضل الرحمن رویہ ہم بدل سو او سوائی چ دے ہا مسئلہ پوس نہ دی بلکہ عمران خان دی نو دے چ اسٹیبلشمنٹ کم امیدونا و ہا پر نس ول مشکاری داسی چ اس بعد دے 2023 کال دے انتخابات پوری دے پی ڈی ایم مبارزہ روانہ وی او پ حکومت بخپل فشار ساتی خود پی ڈی ایم چ کما دے سم دستے بدلن نارا و نو دے ہا گو عملی شکل بمختر انسی
اس کی کوئی عملی شکل سامنے نہیں آئے گی.
دے پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون دا هم ویل چې د حکومت لخوا د ګیس بجلی پېټرولیم او خوراک څخه شیانو د لوړو بیو خلاف بدوی له اولس سره ولاړ وی. د په خبره په 10 فبروري په اسلام آباد کې د حکومت خلاف د سرکاري ملازمینو کې دونکو احتجاج او د ژوند د هرې شوبې د خلکو له احتجاج سره به پی ڈی ایم اوګه پوګه ودرېږي. فضل الرحمن زیاته کړه چې د حکومت لخوا د عظمت شیخ په مشرۍ د براډ شیټ مسلې د تحقیقاتو لپاره جوړ کمیشن هم دوی ردوي. پاکستان جمهوریت تاریخ د تاریخ انصاب حکومت په درغلې او راغلې بول یو د استعفا غوښتنه کوي خو د ټاکنو کمیشن د 2013 کال انتخابات شفاف اعلان کړي او حکومت د پاکستان جمهوریت تحریک غوښتنه او تورونه ردوي. د پاکستان جمهوریت تاریخ پر پوز هم نیوکه کوي چې په سیاست کې ګوتې وهي او د وزیر اعظم عمران خان تر شا ولاړ دي خو پوزدار د ویو بیا بیا ویلی چې په حکومتي چارو کې کار نه لري.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی آزاد رادیو سره په تماس کې یم. دا غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپیداری نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې دا تقریبا دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ستونزو او مشکلاتونو سره لاره روان کېږي او بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې د دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. ولې متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غلیدلې ده قیر کولو لپاره د حاصل وشي. بسلام علیکم.
غیر عادلانہ میرا مہربانی بنی سلام پہ احترام.
خلیل احمد جنت میوان ولسوالی ازادی رجیع ته دا پیغام پریږدم چې پرد دې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالی کې افغان بیسین شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نه زنګ درته ولې دي دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. زموږ د دې سات د خبرونې په دوهمه نیمه کې یعنی له 12 بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدل شي چې د انسان د هاضمې جهاز موضوع ته ځانګړی شوی دی. د کرکټ لډګره دا خبر لرو چې درې ټیسټ لوبي نن روان دي د بنگلاديش او سنډيس ترمنز د لوبه مخکي پیل شوي و نن ل دریم تاریخ باندې پیل شوي و بنگلاديش 410 منډي کړی دي ټول لوبغاړي سوسیدلې دي پاول مرحله کې پاول پانه کې او په جواب کې ویسټ انډیز 279 منډي کړی دي پنځه لوبغاړي سوسیدلې دي او 31 منډي شاته ده د پاکستان او جنوبي افریقا ترمن لوبه روانه ده پاکستان 290 منډي کړی دي ولوبغاړي سوسیدلې دي او جنوبي افریقا لا لوبنه ده پیل کړي او د هند او انګلستان ترمنز لوبه روانه ده انګلستان لوبه پیل کړي ده د لوبنن پیل شو یو سل درې منډي کړي دي دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او لوبه ادامه لري دولس پچې او دیش تک کې شپې د لندو خبرونه وخراوره سي لند خبرونه له احمد تکل څخور